پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له دې کبله اندېښمن دي چې ولې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبریږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر د ایران ته په د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر رسیدلی. نور موضوعات هم لرو. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دغه سازمان د عمومي سرمنشي پر راپور بحث وسي. د ایران ولسمشر په رسمي سفر بغداد ته ورسید. د حکومت اجرائیه رئیس وی په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمن د سولې د روانو خبرو په اړه خوشبيني لري. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دا د روانو خبرو ځینې برخې خلکو ته روښانه نه دي، ځکه نو د اندېښنې وړ مسأله ده. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون ټینګار وکړ چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. تفصیل په څو شیبو کې اورېدلی سي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونی ګوترش پر راپور بحث وسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي دفتر یا یونما په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د کابل پر وخت د ماښام پر 6 بجو پیل سي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې ګډون په هدف نیویارک ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوترش پر راپور د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه سوې، او په کې د شغلي ګوترش له قوله ټینګار سوې چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کیدلی سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه پر ورځ افغانستان ته رسیدلی دی. د جرمنی خبری آژانس وایي د هایکو ماس د سفر د افغانستان د سولې د پروسې څخه د ملاتړ د هڅو یوه برخه ده. تمه کیږي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر به سبا پاکستان ته هم لاړ سي. هایکو ماس ویلي افغانستان پاکستان ته په دې سفر سره غواړي یو روښانه پیغام ورسوي. هوا خده چې جرمنی د افغانستان د دویم لوی مرسته کوونکي داسې هیواد په توګه چې افغانستان کې زیات سرتیري لري په دې هیواد کې له هغې مسؤلیت سره چې اخیستی دی پاتې کیږي. دا حکومت الوتکه پرون په مزار شریف کې د مرمل په پوځي اډه کې چې جرمني سرتیری پکې میشتې کښته سوه. جرمني په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه 1300 سرتیری لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی عراق ته د لومړي سفر په لړ کې نن بغداد ته ورسید. نن عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال ښاغلي روحانی د ایران او عراق ترمنځ اړیکې ځانګړې وبللې او وی ستایلې. عراق چې له واشنگتن څخه مالی او پوځي ملاتړ ترلاسه کوي هڅه کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو او ایران سره چې د عراق پر شیعه وګړو د پام وړ نفوذ لري خپل ارتباطات متوازن کړي. تهران په رسمي ډول په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو په عراق کې د فعالو شیعه ملیشه ډلو ملاتړ کوي چې اټکل کیږي د دغو ډلو د غړو او جنګیالیو شمیر تر 1.5 لک اوړي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د عراق پلازمینې بغداد ته رسیدلی و. جواد ظریف عراق ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر د چمتووالي په هدف بغداد ته رسیدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه پر ورځ بغداد ته له رسیدو وروسته ویل چې ایران او عراق دوه ګاونډیان دي او هیڅ هیواد نسي کولی چې د دوی په اړیکو کې مداخله وکړي. او د هند د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې د دې هیواد د راتلونکي عمومي انتخابات به د اپریل او می میاشتې په 2 پړاوونو کې ترسره سي. نظر پوښتنې ښیي چې د صدراعظم نریندرا مودي په مشرۍ ایتلاف به د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. د هند د انتخاباتو د کمیسیون رئیس سونیل اروڑا د یکشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد راتلونکي عمومي انتخابات به د اپریل د میاشتې پر 11مه 13مه 23مه او 29مه او د مې په میاشت کې پر 16مه 12مه او 19مه نیټو ترسره سي. په هندوستان کې شاوخوا 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دې هیواد د عمومي انتخاباتو د رایو شمیرل د مې میاشتې پر 23مه نیټه پیلېږي.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باوری چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له دې کبله اندېښمن دي چې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبریږي. دې اندېښنې ته د طالبانو ځواب به په یوه مرکه کې واورئ.
هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کیدای شي بیا په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي.
په نورو موضوعاتو کې په بلخ ولایت او شاوخوا ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو غړي چارواکي د ناامنیو مسالې ته په نه پاملرنه تورنوي. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي. ولایتي شورا د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه شک لري.
امنیتي ملي دفاعي ځواکونه قرباني ورکړي، بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویله ساحې نه راوځي، هغه ساحه بیا د طالبانو یا د وسله او هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته رسیدلی. نور راپورونه هم لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې زما رایا زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرې د دې خپرونې لومړی موضوع ته د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د خوشبینۍ ترڅنګ یو شمیر اندېښنې هم شته. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل د روانو خبرو ځینې برخې خلکو ته روښانه نه دي، نو ځکه اندېښنې ورته پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې لا هم د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي، خو جزئیات هیڅ چا ته هم روښانه نه دي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې روانې خبرې اترې روانې دي، د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي د روانو خبرو په اړه اندېښنې موجودې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د دغو خبرو اترو ځینې برخې خلکو ته واضح نه دي، نو هڅه کېږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار هستند، از طرف دیگه چون بعضی از عرصه‌های این گفتگوها برای مردم هنوز واضح نیست، تشویش‌های خود هم دارن مردم افغانستان. بعضی مسائل است که اگر اون نادیده گرفته شود سلطه تحقق پیدا نمی‌کنه، اما معنای واقعی خود پیدا نمی‌کنه.
خغلی عبدالله هم دشان ویل چې طالبان اوس هم په پخوانی هوا کې دي. دی ویل چې هیڅ کله بل طالبانو سره په اسلامي جمهوریت معاملهونه شي او په دې برخه کې افغان حکومت او ټول سیاسيون شریک نظر لري. لدی وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا د درنشارې سو په سیمایز اجماع کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم ویلی چې اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت هیڅ کله ځای نشینی ولې. خغلی داوودزی دا هم ویلی چې د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکرات واندېخمن دي، د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. خو د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري تیر جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له تیرو دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو دواړه لورو ویلي چې دغه خبرې په خطو کې پر مخ روان دي او پر مختګ پکې شوې ده. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمن روانو خبرو اترو یو اڅرون کې حضرت عمر زاخیلوال څور زوړان د ازادي رادیو ته ویل چې د قطر خبرې خپل حساس پړاو ته داخلي شوې. د راپورونو په اساس په روانو خبرو کې وسلوال طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کوي او له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو باندې ټینګار کوي. تکل صاحب، خاغلی عبدالله همدارس په دې خبري په دې ناسته کې د وزیرانو شورا په ناسته کې شمیر نورو مسایلو ته هم اشاره وکړه چې په نورو خبري سرویسونو کې به له اوریدونکو سره شریکو.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له کابل د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وی افغانان له دې کبله اندېښنه لري چې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبرېږي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د قطر د سولې خبرې ځکه پټې پاتې شوې دي چې د منفي تبلیغاتو مخه ونیول شي او دا خبرې زیانمنې نشي. له دې ډلې وحید مجده وضعیت ته په پام سره د دې خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبینه دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې د قطر د سولې د خبرو جزئیات نه خپرېږي.
ما چې کومه پوښتنه وکړه ځینې ملګري چې طالبان سره نږدې دي، هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کېدای شي بیا په خبرو باندې فشار راولي، په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي. نو په همدغه دلیل دواړه خواوې داسې فکر کړی ده چې تر څو چې آخري نتایج نه دي رسېدلي دوی نه غواړي چې دا خبرې رسنیو سره شریک کړي، ځکه چې تر اوسه پورې چې خبرې هم شریک شوي نه دي رسنۍ په منفي تبلیغاتو لاس پورې کړی. خو یو مسله دلته د پام وړ ده، هغه دا دی چې مونږ طالبان پېژنو که دوی پوهېده چې د دې خبرو نه څه نه جوړېږي نو ډېر وختي له دې خبرو څخه دوی وتل. خو اوس چې دا خبرې روانې دي او دوی هم وایي چې په ښه توګه روان ده او په جزئیاتو باندې ژور بحثونه کېږي، د دې خبرې معنا دا ده چې دواړه خواوې مطمئن دي چې خبرې یو ځای ته رسېږي، خبرې حتماً نتیجې ته رسېږي او انشاءالله زر به اعلان شي. خو د وخت هم نه دی معلوم او دوی نه وایي چې څومره وخت ده.
دلته په داسې حال کې چې ویل کېږي چې افغان حکومت هم په یو ټیم باندې کار کوي چې باید یو ټیم جوړ کړي، یو پراخ او همشموله ټیم چې د طالبانو سره خبرې وکړي. خو د ځینو اختلافاتو په اړه هم ویل کېږي چې د سیاسینو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. فکر کوي چې ډېری به په کومو موضوعاتو دغه اختلافات موجود وي، ځکه تر اوسه پورې دغه ټیم اعلان شوی هم نه دی.
ګوره، یو مشکل د اشرف غنی دا دی چې د خپل ټول هغه پخوانی ملګري ټول شړلي دي د دې په نامه چې زه فساد سره مبارزه کوم. یا داسې خبرې په داسې حال کې چې په داسې یو اساس مرحله کې اجماع ته ضرورت و، هماغه کسان چې دوی ورته مفسدین وایي هغه خلک لاړل طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی سره په یو میز کېناستل. نو اوس داسې یو شرایط راغلی ده چې باید ټول سره متحد شي. خو هغه پخوانۍ خبرې چې د اشرف غنی او د دې سیاسینو ترمنځ دی او دوی په اشرف غنی باندې اعتماد نه لري، دا هم د دې لامل ګرځېدلی ده چې داسې یو اجماع هم جوړ نه شي. د بلې خوا طالبان هم په دې ټینګار کوي که اشرف غنی په دې یا حکومت په دې بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نو موږ بیا خبرې نه کوو. دا هم یو دلیل دی چې ځینې سیاسیون وایي چې که غواړي چې یو ځای ته د خبرې او یو نتیجې ته ورسېږي اول باید مونږ د بین الافغاني خبرې د سولې نه وروسته د امریکا او د طالبانو د خبرو نه وروسته دا فرمخ یوسو چې وګورو تر کوم ځایه پورې رسېږو. په اوسنی شرایطو کې که افغان حکومت په دې کې شریک شي شاید مثبت نتیجه ورنه کړي. دا مسایل شته دی د دوی په منځ کې. خو په مجموع کې ویلی شم چې یو اجماع ته بالکل ضرورت دی او تېر تاریخ تجربه باید تکرار نه شي په افغانستان.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د خبرو د محرمیت د عواملو په اړه د طالبانو د دریس باندې رڼا اچوله. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د غرمې 12:15 کې د قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه فیروزی عزیزی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د متشبثینو علی بوب وای د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د چرم د صنعتکارانو ترمنځ ګډه غونډه وشوه. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی اغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې ګاونډیو هیوادونو ته د ناقانونه صادراتو پر مخنیوي، د سیمې هیوادونو ته د چرم لپاره د بازار موندنې، د چرم د صنعتکارانو لپاره په دې برخه کې د مسلکي زده کړو او د بوټونو جوړولو د فابریکو لپاره د برېښنا پر رسولو خبرې شوې دي. د نوموړي په خبره د سوداګرۍ او صنعت وزارت له لوري د چرم صنعت کارانو د ستونزو د هواری په هدف شمنه شوی او ټینګار دا دی چې د هوایی دهلیزونو للارې په صادراتو سره د غسنات زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د کرنیزو چارو د اسانتیاو په برابرولو د ښځو اقتصادي پیاوړتیا لوړ شوې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د روان لمریز کال په ترڅ کې د هیواد بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې کروندګرو او بڼوالو ښځو ته شنې خونې، د شاتو د مچیو فارمونه، کورنۍ باغچې، د چرګانو فارمونه او د سبزیو او میوو د پروسس مرکزونه جوړ کړي چې په دې برخه کې ښځې ښې لاسته راوړنې هم لري. د ښاغلي رستمی په خبره راتلونکي لمریز کال کې هم د وزارت پلان لري چې بې سرپرسته او بې وزله ښځو ته د ټول هیواد په کچه 45,000 د چرګانو واړه او منځني فارمونه جوړ کړي چې په دې سره دغه ښځې وکولای شي چې خپل کورنۍ اقتصاد پرمخ یوسي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 800 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلور کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1,540 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان او سرپل کې د ولایتي شوراګانو غړي د ناامنیو له زیاتوالي شکایت کوي او د شمال زون امنیتي چارواکي د دغو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په نه پاملرنه تورنوي. له بلې خوا بیا په شمال زون کې د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وایي چې طالبانو په دې دلیل چې د سولې پر روانو خبرو کې ډېر سیاسي امتیاز ترلاسه کړي، د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې او تروریستي فعالیتونو ته زور ورکړی. له مزار شریف نه مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه راپور راکوي.
سره له دې چې په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي په خاطر شکایتونه ډېر شوي دي، په شمال زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو د سولې په خبرو کې د امتیاز غوښتنې په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا مشر نور احمد رحماني وایي چې لا دوه میاشتو را په دې خوا په سوزمقله، سنچارک، سیاد، کوهستانات ولسوالیو او په ځینو مرکزي سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. دا چې ولې په سرپل ولایت کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده، ښاغلی رحماني یې په اړه وایي:
ناامنۍ کې در ولایت سرپل با گذشت هر روز در حال افزایش است. چند دلیل عمده داره. یکی خو با گذشت هر روز
په سرپل ولایت کې د مختلفو دلایلو له مخې ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده. یو دا چې سرپل کې د مخالفینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، او بل هم په دغه ولایت کې د حاکم اقتصادي فقر له وجهې خلک د دولت مخالفو ډلو سره یوځای کیږي. همدارنګه د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري هم وایي چې د سمنګان له ګاونډیو ولایتونو بلخ او بغلان څخه د دغه ولایت درې صفه بالا ولسوالۍ ته ناامنۍ غځېدلې دي، او اوسمهال څه باندې د ولسوالۍ 80% خاوره د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې طالبانو د مزار د ریسوف لویه لار هم نام نه کړې ده او د ډبرو سکرو د کانونو له استخراج څخه هم باج اخلي. محمد هاشم سروري وایي چې طالبان په دغه لاره غلاوې ترسره کوي او همدارنګه په انسان تښتونو کې لاس لري. هغه په سمنګان کې د زیاتېدونکې نامنۍ په اړه زیاته کړه. په سمنګان کې خاصتاً په دره یوسف بالا کې نامنۍ شدت موندلی دی. طالبان د مزار دره یوسف په لویه لار راوځي او موټر دروي، خلک ځوروي او له کاروانونو باج اخلي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په چاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد، کشندې او شورتېپې ولسوالیو کې د نامنیو له زیاتوالي شکایت لري او وایي چې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په خاطر د سیمه ییزو پولیسو تلفات لوړ شوي او ډېر شمېر سیمې هم د دولت له ولکې بهر شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ډلې ییزې حملې کوي چې پکې ډېر تلفات سیمه ییزو پولیسو ته اوړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است.
د بلخ د ولسوالیو امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی دی، خاصتاً د کشندې، چاربولک، چمتال او شولګری ولسوالیو امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. موږ یوازې په چمتال ولسوالۍ کې یعنی په یوه میاشت کې 100 محلي پولیس له لاسه ورکړل. په همدې حال کې د 209 شاین کروردو چارواکي چې د شمال 9 ولایتونو پوځي عملیاتي مسؤلیت ور پر غاړه دی، په بلخ، سمنګان او سرپل کې د نامنیو د زیاتېدو د ادعاو په منلو سره وایي چې د نورو عواملو سره سره د سولې په مذاکراتو کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په دلیل دغه ولایتونو کې نامنی زیاته شوې ده.
له مزار شریف نه مجیب حبیبزی راپور راکو. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د محمد اغه ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د خیبر 15 په نوم تصفیهوي عملیات پیل کړی دي. دوی وایي د دې عملیات تمرکز به ډیرای په هغو سیمو کې وي چې وسلوال پکې فعال دي او له هغو سیمو څخه بریدونه تنظیموي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د یک چمه پورز د لوګر سرپرست امنیه قماندان سمنوال رحم خدا مخلص آزادای راډیو تول چې د خیبر 15 پونوم په روانو چانیز عملیاتو کې د ځای پوزي اورګانونو سربیره د کورنۍ چارو وزارت خاص قطعات او کمانډو زوکره هم برخه لري. نو موري د یادو عملیاتو د مخه په تړاول امنیتی زوکونه وړي چې د لوګر د محمد اغه ورسوالۍ په ځانګړي ډول د زرغون خار سیمه د وسلوالو له وجوده تصفیه او حالت امنیت ټینګ شي. یاد عملیات د هیواد ګډو امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په ترکیب کې ملي اردو، ملي امنیت کماندو او د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او ملي پولیس شامل دي پیل کړي. د زرغون ښار د سیمې تصفیه او تلاشي روانه ده. تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او عملیات روان دي.
کشته شده دغه عملیات روان است.
د لوګر امنیتي سرچینو د محمد اغه ورسوالۍ په عملیاتو کې د 1500 کیلوګرام چاودیدونکو توکو، اته موټر سایکلونو، یو ورده سلاچه موټر، څلور میله کراشینکوفونو او نورو پوځي مهماتو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. بل لوري ته د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې ځایي امنیتي ادارې دي د دا ډول عملیاتو پر ځای د ثابتو او دایمي امنیتي پوستو په جوړولو تمرکز وکړي. د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي
مصارف اوسي، تلفات کې اوسي، قرباني مې خطر امنیتی ملی دفاعی ځواکونه قربانی ورکړي. بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویل ساحینه لوځي، هغه صحابیات دي طالبانو یا د وسلوال هر مخالف سي دي دولت په خلاف، هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده. دا ډیر موثر نه دي. زه دي دا ډول عملیات طرفداري نه کوم. اگر که دولت یو پروګرام ده او برنامه ده او د حق تسوی کی
همدارنګه د لوګر مدني فعالان او اوسیدونکو هم وایي تر هغه چې افغان حکومت او امنیتي ځواکونه خلک په اعتماد کې وانخلي او د هغوی همکاري جلب نکړي، یوازې پوځي عملیاتو سره سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. مدني فعال لطف الله ستانکزي په خپلو خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې له عملیاتو مخکې د حکومت او ولس د اړیکو د نږدې کولو لپاره کار وکړي.
عملیات دومره موثر او فایده مند نه واقع کیږي مخکې دینه چې عام خلک هم داشن د کلي ولسونه، قومي مشران، ځوانان د امنیت پر اوستلو کې تر څو ونډه ونخلي. نو زما د حکومتي چارواکو نه هم دا هیله ده چې د عملیات تر څنګ دوی د عامو خلکو د ژوند د لاسته راوړنې په خاطر باندې حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو په خاطر باندې دوی باید کار وکړي او فعالیت وکړي.
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ چې د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده، تیر وړی د نامنیو او څو زر لارې ته وسلوالو در واتلو شاهده و خود خلق در پرلپسینی وکو و اندخنو گروسته یاد لاره اوس محال امن شویده. بلدوری تا طالب بایان زبیح الله مجاهد رسانه سر بخبرو که در افغان زوکونو یاد دعوا بیرد کلیه و ایریدی چه پدار دول عملیاتو که ملکی وگرو تا مرجوب لاوری.
آزادی رادیو تقوی گونیسه او تر طول مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته تللی. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې ښاغلی روحانی بغداد ته رسېدلی دی. د سفر په داسې حال کې کیږي چې پر عراق د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي هیواد ایران سره ارتباطات او اړیکې محدود کړي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، د ایران ولسمشر د دې سفر د اهمیت په اړه څه ویلي؟
بله، مننه. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې په لومړي رسمي سفر ګاونډي هیواد عراق ته رسېدلی، له بغداد سره د تهران اړیکې وستایلې. ښاغلی روحانی نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال د ایران او عراق ترمنځ اړیکې ځانګړې و بللې او وستایلې. ولسمشر روحانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ ډیر لیوال یو چې له عراق سره خپلې اړیکې پراخې کړو، په ځانګړي ډول د ترانسپورت په برخه کې خپله همکاري زیاته کړو. موږ مهمې پروژې هم لرو چې د دې سفر په لړ کې به ورباندې بحث وکړو. عراق چې له واشنگټن څخه مالي او پوځي ملاتړ ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ایران سره چې د عراق پر شیعه وګړو د پام وړ نفوذ لري په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. د ایران حکومت په اعلامیه کې ویلي دي چې حسن روحانی به دې سفر کې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی، ولسمشر برهم صالح او وتلي شیعه مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني سره وګوري.
صالح صاحب، تاسو د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې د عراق لپاره د توازن مسله یاده کړه. په داسې حال کې چې امریکا په عراق کې پوځي حضور لري، نو عراقي چارواکي څه وایي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې د توازن او په اصطلاح انډول د ساتلو لپاره به څه اقدامات کوي؟
هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، تهران په رسمي ډول په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو په عراق کې د فعالو شیعه ملیشه ډلو ملاتړ کوي چې اټکل کېږي د دغو ډلو د غړو او جنګیالیو شمېر تر یو نیم لکو اوړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې 15200 پوځیان لري چې تر ډېره تمرکز پر پوځي روزنه او د ملاتړ پر ماموریت دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میلادي کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر تهران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. دغه بندیزونه د ایران د انرژي، کښتۍ جوړولو صنعت، انتقالات او مالي سکتور په نښه کوي. عراق ته له دغو بندیزونو دود معافیت ورکول سوی چې کولای سي د ایران د برښنا او طبي غاز رانیولو ته ادامه ورکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو له بغداد غوښتنه کړې چې د انرژي له اړخه پر ځان د بسیا کېدو لپاره دي له امریکایي کمپنیو سره شراکت جوړ کړي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عراق پلازمینه بغداد ته رسېدلی و. هغه د بغداد مننه وکړه چې د ده په خبره د ایران پر خلکو یې د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیزونو تایید نه دی کړی. د هغه اشاره د امریکا بندیزونو ته وه. ښاغلی ظریف ویلي چې ایران او عراق دوه ګاونډیان دي چې بل هیڅ هیواد د دوی په اړیکو کې مداخله نسي کولی. روحانی تر دې مخکې هم عراق ته سفرونه کړي، خو دغه سفرونه یې په شخصي ډول کړي وو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. زما همکار صالح محمد صالح و چې عراق ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر په اړه جزئیات اورول. روحانی نن عراق ته رسېدلی او په راپور کې مو همداراز د هم واورېدل چې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د عراق لپاره به ګرانه وي چې د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي. ستاسو له پیغامونو
د ټولو افغانانو هیله او امیدونه همدادي چې هغې راډیو د افغانانو یو مشکل حد ته رسوي او ځکې پوښتنه یې کوي. د معلمینو اتحادیه په ننګرهار کې تمن دی چې ریاست صاحب جمهور او وزیر صاحب معرف او وزیر صاحب مالی سره دا زمونږ مشکل حل کړي چې وزیر صاحب هم همداسې کور لري، بچیان لري، مصرف لري، معلم هم لري. په دې شپږ او اوو زرو باندې د هغې کور کرا ورکړي، ماشوم اوسي، خپله انرژي پرې پوره کړي. هیله مند یم چې واده یې کړي او ترسره یې کړي او د معلمینو مشکل حل کړي. نمرو واده و کی هم نشته د معاشات واده و کی هم نشته نو زمن دي چې دا ایسه به جمهور داوال د خپل واده تر سره کی او کنه تر سره نه کی ما نو د سالانه امتحان اخیستل نه پاره مونږ به جوګر نه یو ځکه غریب کو خپل اولاد به ساتي دا پیغام دې مونږ باید ازادي راډیو نشر کی او وزیر مالیه او وزیر معارف هو یې چې جمهور ته ورسوي و سلام په احترام دا بادغیس ولایت دا بالامرغاب ولسوالۍ نه محترمه موږ ډېر په آزاد یو دا اردو څخه او د دې عسکرو څخه ډېر په آزاد یو جنګ د طالبانو سره په 100 متره او 200 متره کې موجود دی خو دوی 40 کیلومتره لیرې ملکي مسلمانان ولي چې هغه یا کوچنیان شهیدان کېږي یا حفظان شهیدانوي یا کورونه له منځه وړي خرابوي ټوله سیمه بار شوي دي خلک او خلک د سختو مشکلاتو سره اخته دي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
در غرمې 12:13 دی قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځنګړی پروګرام زما رائے زما حق خبريږي تاسو اوسئ خو د شیبه سالم محمد سالی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي
اجرائیه رئیس په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه خوشبيني وشوده. خو عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې ویل چې څرنګه چې د روانو خبرو ځینې برخې خلکو ته روښانه نه دي ځکه اندېښنې یې ورباندې راپیدا سوي دي. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش پر راپور بحث وسي. یوناما وایي چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا غونډه د کابل پر وخت نن د ماشام پر شپږو بجو پیل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ افغانستان ته رسیدلې. د جرمني خبري اژانس وایي چې د هایکوماس دا سفر د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ د هڅو یوه برخه ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې په لومړي رسمي سفر ګاونډي عراق ته رسیدلې له بغداد سره د تهران اړیکې وستایلې. شغلي روحاني نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال د ایران او عراق ترمنځ اړیکې ځانګړې وبللې او د هند انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې د دې هیواد راتلونکي عمومي انتخابات به په اپریل او می میاشتو کې په اوو پړاوونو کې ترسره سي. نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم نارندرا مودي په مشرۍ ائتلاف به د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه خپل اس ام اس کلیک ترڅو چې اور بند ونشي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري. حکومت او وسلوال طالبان دواړه باید اور بند وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه خپل اس ام اس کلیک باید د قطر په غونډه کې اول د اور بند په اړه بحث وشي بیا نورې خبرې. مونږ د خبرو ته خوشبین یو. د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکي په قطر کې د روانو خبرو انتظار داسې مثال لري لکه پروژه کې د ماښام اذان. خدای نور نو د سولې اذان راباندې واوروه. برات خان اسحاق د هلمند ولایت نه لیکي ټول افغانان باید د سولې لپاره حرکت وکي. عبدالله عادل هم د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي د سولې خبرې چې څومره اوږدېږي د امن زیری به راوړي. دای بیا د غازی امان الله خان د هغو خبرو یادونه کوي چې له انګریزانو سره یې کړي. او ګل حبیب حقمل له زابل ولایت څخه د زابل ولایت له مرکز قلات څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې مونږ د سولې خبرو ته ډېر زیات خوشاله یو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو. تاسو ته بلنه درکوم چې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق واوري.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په هنر څخه خلاصې وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس دالشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرامو د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو نوی فرمان تشریح کړ چې له نافذېدو سره سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه او د نوي قانون له مخې سیاسي ګوندونو انتخاباتو پورې اړوندو بنسټونو شاو خو اتیا کسان جمهور ریاست ته معرفي کړل. د جمهور ریاست اتلسو کاندیدانو دغه کسانو ته تیر جمعې په ورځ رایه ورکړې. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو اتلسو کاندیدانو دغه کسانو ته رایه ورکړې چې څوارلسو تنو پکې زیاتې رایې یوړې. ولسمشر د قومي او جنسیتي ترکیب له مخې اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دلنشا د رئیسانو په توګه معرفي کړل. حبیب الرحمن انګ انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درالانشا او چمنشا اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکل سول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ د انتخاباتو په نتیجه کې هوا علم نورستاني د کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل سو. دغه شان اسمت الله عمل او مسافر قوقندي د یاد کمیسیون د مرستيال او منشي په توګه ټاکل سوي دي. بلخ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس زهرا بیان شنواري، مولوی دین محمد اعظمي د مرستيال او محمد قاسم الیاسی د کمیسیون د منشي او یان په توګه وټاکل. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو په توګه د ولسی جرګې د یو شمیر نوماندانو ټاکل پر انتخاباتو د سات د بنسټونو او یو شمیر خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سات د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې هوا عالم نورستاني د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشره او قطب الدین رویدار ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کمشنر په توګه ټاکل سوي او اندېښنه دا ده چې دوی به ولسی جرګې ته د رسېدو لپاره خپلو ځایونو ته کار وکړي. لادیس ریو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې یو کس د دوه دولتي دندو ترسره کولو اجازه نه لري او کچیر څوک له خپل څوکۍ نه وړه ګټه واخلي د قانون خلاف چاري دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
ورسته له هغې چې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو په توګه د ولسی جرګې یو شمیر نوماندان وټاکل شول، پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي اندېښنه شته چې دغه کسان به له خپلو اوسنیو موقفونو څخه په ګټې اخیستنې د ځانونو لپاره کار وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنران قطب الدین رویدار او محمد یونس طغرل له کابل د ولسی جرګې انتخاباتو ته نوماندان دي چې لا هم دغه ولایت د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي.
درې تنه کمشنران چې دوه د شکایت کمیسیون کې دي او یا هم د انتخاباتو کمیسیون کې ده، دوی په پارلماني ټاکنو کاندیدان وو او تقریبا معترض هم وو. نو اوس دې کمیسیون ته راغلي دي په کار زده چې دوی له حداقل له خپل پارلماني کاندیداتوري څخه رسما اعلان وکړي چې نور ولو که ګټون کې اعلان شي په دغه پروسه کې هغه دوی ته ارجحیت نه لري. اما د خلکو اندېښنه په دې خبر باندې نه رفع کیږي مګر دا چې دوی سم رسمي دریز خلکو سره اعلان کړي.
یاد شوی کسان که څه هم د ولسی جرګې په لومړنیو پایلو کې بریالي اعلان شوی نه دي، خو پر انتخاباتو د سر بنسټونو او یو شمېر خلکو وړاندوینه داده چې دوی به ولسی جرګې ته د رسیدو په هدف د ځانونو په ګټه کار وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو هم یادې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره خبرې وکړو، خو درې واړه سره په اړیکه نیولو بریالي نه شوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان هم په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. ټاکل شوی و چې نن چهارشنبه د اساسي قانون لمخې د ملي شورا پرانیسته وشي، خو دغه چاره د افغان ولسمشر له لوري وځنډېده. راپورونه وایي چې ملي شورا به د ولسي جرګې د وروستیو پایلو له اعلان وروسته له نویو وکیلانو سره پرانیستل شي. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي وروسته له هغې معرفي شول چې د دغه کمیسیونونو پخواني کمیشنران د انتخاباتو د نوي قانون د توشیح پر اساس له دندې لرې شول. له دې سره د افغان حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه کسان که راتلونکي کې هم بریالي اعلان شي، د قانون له مخې اجازه نه لري چې په عین وخت کې په دوه ځایونو کې کار وکړي.
قانون اجازه نه ورکوي چې په عین زمان کې په یو وخت کې په دوه ځایو کې یو څوک کار وکړي. دی خو تر اوسه پورې قانون نه دی نقض کړی. دی ځان ته انتخاب وکړو دغه د انتخابات کمیسیون په آینده کې که دا بریالی هم شي، چې هغه ډېر امکان محدود دی، نو دلته بیا نشي تللی چې بیا دی ولسي جرګې کې بیا هم
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید په ټینګار سره انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمیشنرانو په توګه د ولسي جرګې د دغو معرفي شویو نوماندانو څخه غوښتنه کوي چې باید د هیواد اساسي پرنسپونو ته درناوی وکړي او خپله ورسپارل شوې دنده د ځان په ګټه استعمال نه کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې د انتخاباتو د نویو کمیشنرانو او کارکوونکو په وړاندې کومې ستونزې پرتې دي او له زړو کمیشنرانو کوم مسایل راپاتې دي، نوي انتخاباتي کارکوونکي په ځانګړې توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درالانشا نوی رئیس حبیب الرحمن د انتخاباتي کارونو د ښه والي لپاره کوم پلانونه په مخ کې لري، ازادي راډیو ورسره ځانګړې مرکه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درالانشا نوی رئیس محترم ډاکټر صاحب الرحمن ننګ، دا چې موږ ته مخ راکړې ډېره زیاته مننه.
کور ودان ژوندی اوسئ.
په لومړي سر کې ډاکټر صاحب، کرا سو د تاسې د فعالیتونو په اړه باندې تاسو څه پروګرامونه لري؟
مونږ خو کاملا د ټاکنو کمیسیون د نوي قانون د تعدیل په اساس باندې کاملا نوې شوه او رهبری نوې رامنځته شوله. د ټاکنو کمیسیون کمیشنران هم نوي شول، د دارالانشا برخه کې هم نوي تغییرات رامنځته شول. مونږ تاسو ته په دې خبر یاست چې مونږ د یو پروسې په اساس باندې دلته تعین شو او د دې پروسې په اساس باندې مونږ د تیرې جمعې په ورځ باندې مونږ خپل برنامې، خپل هغه مسؤلیتونه چې مونږ خپل تعهدات د ریاست جمهوری د کاندیدانو سره د جمعې په ورځ باندې کاملا د یو اتیا کسانو ترسره کړل، په هغې کې مونږ انتخاب شو. ولې مونږ دلته د همغو طرحو چې هلته مونږ بیان کړي هغه زموږ سرې کرښې دي، هغه زموږ لومړیتوبونه دي، په هغې باندې به مونږ عمل کوو او کار به کوو. لومړنی کار چې زموږ دا زموږ اصلاحات چې مونږ باید دلته اصلاحات رامنځته کړو او دلته باید مونږ د فساد په وړاندې مبارزه وکړو او دلته باید هیڅ نوا حق تلفي باید رامنځته نه شي او مونږ کوشش کوو چې د دې نهادونو هغه تلی باور مونږ بیرته په ځای کو، تعهد لرو او کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو عزت په دغه نهاد کې غختلی ده. مونږ کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو عزت بیرته راخپل کړو تر څو پورې د افغانستان خلکو هغه باور او اعتماد په دغه نهاد باندې زیات کړو.
د کار په لومړیو ورځو کې تاسې برنامې چې دي
مونږ په اوس چې مونږ طبعا یو سلسله مسایل لرو، هغه په دې معنا چې مونږ ته نوي تعدیل شوي قانون په اساس باندې مونږ باید اصلاحات رامنځته کړو او همدارنګه مونږ باید د بایومټریک د رای ورکوونکو د نوملړ د بایومټریک مسله ده چې دا ډېره جدي ده. په دې برخه کې که څه هم مونږ تشویشونه هم لرو، ولې کوشش کوو چې څنګه وکولای شو له دې وضعیت نه ووځو او داسې یو د رای ورکوونکو نوملړ ولرو چې د افغانستان خلکو ته او ټولو د ټاکنو شرکاو ته قابل د قبول وي. دوم مسله د ایم ډی آر ده چې په هغې باندې هم مونږ تعهد لرو، د قانون په اساس باندې کوشش کوو چې هغې ته آمادګي ولرو او ټوله معنا هغه کومه طرحه چې په هغه وخت او زمان قانون منتقد کړی ده هغې سره مونږ کابینې ته وړاندې کړو.
تل داسې د پخوانی تجربو ته په کتلو سره تل د دارالانشا د رئیس او د کمشنرانو ترمنځ ستونزې موجودې وي. تاسې د ستونزو د له منځه وړلو لپاره څه پلان لرئ؟
موږ زه فکر کوم د ټاکنو د کمیسیون د کمشنرانو او د دارالانشا په منځ کې ډېرې یو ښه هماهنګي تر اوسه پورې شتون لري او موږ کوشش کوو چې قوانینو کې د هر چا غلاهي وظایف مشخص دي. او یو زما د کمشنرانو ته په اولین مجلس کې زما هغه پیشنهاد او مشوره دا وه چې زمونږ ستاسو انسجام دا پروسه کامیابولی شي او دا انسجام په دې سره رامنځته کېدی چې موږ قوانین تطبیق کړو، قوانینو ته درناوی وکړو او قوانین عملي کړو. او که چیرې موږ قوانین مات کړل کاملا زمونږ ستاسو په منځ کې هغه انسجام له منځه ځي، موږ نشو کولی دا پروسه بریالی کړو. تعهد د کمشنرانو کاملا په دې کې و چې موږ به کاملا قوانینو ته درناوی کوو او ګډ کار به سره کوو. نن موږ رئیس د کمیسیون د انتخاباتو نوی رئیس راغی زما دفتر ته، له ما سره ګډ د دارالانشا د ریاستونو نه لیدنه وکوله او په هر ریاست کې تعهد دا و چې زه د دارالانشا سره کاملا خپله همکاري کوم او هغه په هر شعبې ته چې ننوته د خپل تعهد اعلان کړو چې زه د دارالانشا د رئیس صاحب سره په ټولو برنامو کې تر شا کلک ولاړ یم او همکاري.
دا چې تاسو نوي راغلي اوس هم د کار لومړۍ ورځې دي، خو بیا هم یو ورځ دوه ورځې تاسو کار کړی دی، کومې ستونزې په میراث تر پاتې؟
طبعا مشکلات له حد نه زیات دي. ولې مونږ په بعضي مسایلو کې تشویشونه لرو؟ یو د غټ مسله چې دا د ولسي جرګې د ټاکنو هغه نهایي اعلان ده، که تاسو هم تر ډېره دا پورې د ټاکنو کمیسیون پورې نه مربوطیږي او ټول ارتباط نیسي تر شکایت کمیسیون پورې. ولې نن مونږ په دې باندې تعهد کړی ده چې مونږ د شکایت کمیسیون نه وغواړو چې هر څومره زر کېدای شي دغه پروسه پای ته ورسی. او تر ډیره حده پورې موږ کوشش دا کوو چې نوې رهبری او همدارنګه هغه څوک چې په دې کې ډیر داخل نه وي یو مشخصه طرز العمل ورته رامنځته کړو چې څنګه وکولی شو هغه نهایي نتایج چې دلته راځي او هغه تطبیق کړو په ډیر سرعت سره. نو دې ته موږ تعهد لرو هر هغه فیصله چې د قوانینو مطابق شکایت کمیسیون لخوا نه موږ ته راشي او هلته قانون نوی نقص شوی هغه موږ تطبیقوو.
دا چې ټیم نوی ده، خصوصا کمیشنران چې د نظارت او د پالیسی بورډ ده، تاسې د دوی ترمنځ همغږي څه ډول ویني او دوی به وکولی چې دغه ستونزې چې په میراث راپاتې دي په بشپړه توګه حل کړي؟
خو تعهد وجود لري، زه فکر کوم تعهد شته او د دغه تعهد په بنا باندې زه دغه ټولې رهبري د ټاکنو د کمیسیون چې وینم تعهد دې ته لري چې موږ شفافیت باندې کار کوو او نه غواړو چې تېر اشتباهات تکرار شي. کوشش کوو چې موږ یو کامیابه کمیسیون لرو. زموږ کامیابي د افغانستان د خلکو کامیابي ده، زموږ بریالیتوب د افغانستان د حکومت بریالیتوب ده، زمونږ کامیابی د افغانستان د ټولو سیاسيونو بریالیتوب ده. دا په دې معنی زمونږ بی‌طرفي ده د افغانستان د خلکو د بی‌طرفي او د خلکو د اعتماد باعث ګرځي. نو په دې برخه کې دغه رهبری تر اوسه پورې چې مونږ سره نږدې کار کوو تعهد ډیر قوي ده او مونږ ژمن یو دي چې مونږ وکولې شو دغه وضعیت نه دغه نهاد وباسو او د خلکو تللی اعتماد بیرته راژوندی.
تا مخکې یادونه وکړه د ولسي جرګې د پاتې رایو په اړه باندې، په څومره وخت کې به د شکایتو له کمیسیون نه د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږدول سي؟
نو دا تعلق نشي تر شکایتو کمیسیون پورې. موږ کوشش کوو چې شکایتو کمیسیون نه وغواړو، حتی که چیرې وخت دی ځایي کې موږ بار بار ترې نه غواړو چې په دې برخه کې باید دوی هغه عاجل اقدامات ترسره کړي. تاسو ګورئ چې د اتلس ولایتو نهایي نتایج اعلان شوي دي، باقي د درې ولایتونو نتایج فکر کوم نور هم تطبیق دي. شکایت کمیسیون نه مخکې هغه شوي یوازې د ټاکنو د کمیسیون هغه تصویب تایید ته ضرورت لري. فکر کوم ما هم د ټاکنو د کمیسیون نه وغوښتل چې هر څومره زر کېدی شي په دې برخه کې باید تاسو هغه اولین اقدام ترسره کړي. نو زموږ تعهد دا ده چې هر هغه شی چې د ټاکنو کمیسیون پورې مربوطیږي او ټاکنو کمیسیون ته راځي، موږ دلته په ډېر سرعت سره او په شفافیت سره په تمام د پروسی د شفافیت تضمین د لپاره موږ غو ټول میکانیزمونو ته په نظر کې نیولو سره موږ دا کار ترسره کوو.
په خالي دلسوي د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ همغږي نه موجوده، یو رقم تقابل موجود. تاسو دغه نوې رهبری چې رامنځته شوې ده د کارونو د ښه پر مخ بیولو لپاره سب پلان کنه لای
من یو 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 خواله دا و چې په تیر ځل کې په دغه ځل کې د ټاکنو کمیسون او د شکایتو کمیسون او د دوړو دارالنشاد رئیسانو دغه سوال لس کسانو چې کله هغه تالیف مراسم تر سره کړل په ډیر اتفاق او اتحاد سره د یو زیراغ د ټاکنو کمیسون تل دا کمشنران معرفي شول ټول په ګډه سره د شکایتو کمیسون تل اړل تعهد یو چې موږ به هغه تیر تجارب ته په کتو سره یو ښه د همغږي میکانیزم برامنځته کوو، ګډ به سره کار کوو او داسې ګډ به کار کوو چې قانون په هیڅ هغه په هیڅ یوه برخه کې نقص نشي او زموږ استاسو همکاري او زموږ استاسو نږدېوالی او همغږي به د قوانینو په اساس باندې وي. نو دغه تعهد کاملا دواړو نهادونو په منځ کې شتون لري. زه باوري یم چې انشاءالله صادق او رښتینی خلک په دغه رهبریانو په رهبریو کې شته ده او بیا هم زما تاکید په دې باندې ده چې دوی باید دغه تعهد په عمل کې ثابت کړي. دا چې په گفتار کې په ویلو کې دی ویلي دي ولې دا باید مونږ په عمل کې ثابت کړو. مونږ دې ته ژمن یو چې د شکایتو کمیسیون سره ډیر نږدې پاتې شو. هر نوه معلومات هر نوه هغه څه چې دوی د قوانینو په اساس باندې نیاز لري نو مونږ به هغې دپاره فرصت او زمینه مساعده وو.
له خلکو او د ولسي جرګې په ځانګړې توګه د جمهور ریاست د انتخاباتو له کاندیدانو نه څه تاسو غوښتنې لرئ؟
نو دقیقا مونږ غواړو چې مونږ نویو دقیقا ټوله رهبری نوې ده او مونږ په داسې یو وضعیت کې راغلي یو چې دلته ساختار له ډیرو ستونزو مشکلاتو نه ډک ده. ستونزې په هغه حالت کې دي چې طبعاً د دې نه ویستلو دپاره ډیر قوت او ظرفیت غواړي او دغه ظرفیت باندې مونږ کار کوو، کوشش کوو چې هغه متحد اشخاص او افراد چې په دې کې دي مونږ په دې باندې ګډ کار وکړو. له دې نه توقع دا ده چې دوی باید زموږ استقلالیت او زموږ بے طرفی او زموږ په کارونو کې د مداخله نه باید اجتناب وکړي. هیڅ نو فشار ته باید موږ که څه هم موږ تعهد لرو چې هیڅ نو فشار ته موږ غاړه نه کړو. شخصا زه ما دا بار بار ویلی دی او یو زما شعار هم دا ده چې نه فساد منم نه فساد تحملوم او نه فساد کوم. هیڅ نو ته تعهد لرم او دا تا زما تعهد ده او په څنګ دي کې هیڅ که زه ولو زما د سر په قیمت وي زه به هیڅ نو فشار ته غاړه کې نه دم.
دا چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره لومړني تدابیر نیول کېږي، د تاسې د دلنشاد د یو رئیس په توګه لومړني کارو په دې برخه کې کومي؟
موږ تر ډېره حده پورې د ریاست جمهوري ټاکنو دپاره موږ آمادګي لرو کاملا. عملیاتي پلان کاملا آماده ده. تقسیم اوقات تاسو ګوري چې د تقسیم اوقات یو برخه عملی شوه ده ولې مرور ته هم ضرورت لري. یو بیا یو ریویو ته ضرورت لري چې موږ باید عملیاتي پلان له سره ریویو کو، سکیجول باید له سره ریویو کو او همدارنګه موږ د یو لوی چالش سره چې مخ یو هغه دا ده چې هغه د رای ورکوونکو د نوملړ د بایومټریک مسله ده. دا موږ ته ډیر زیات کچیر ته دا موږ عملی کوو او دا د دې باندې کار کوو نو زموږ عملیاتي پلان او همدارنګ سکیجول کاملا تغییر خوري. په دې برخه کې کاملا تغییر خوري. دا یو تخنیکی برخه ده او د دې تخنیکی دا یوازې عملیاتي پلان د دې اموزش د دې امپو هوای دا ټول هغه څه دي چې بیرته تړاو لري تر دغه نقطې پورې. دا زموږ لپاره ډیر یو لوی چالش ده ولې موږ د سیاسي حزبونو مدني ټولنو او د ریاست جمهوریت د کاندیدانو سره په ګډه تاسو په یو میکانیزم باندې موږ غوړو چې په پلان کې لرو چې کار وکړو چې څنګه وکولای شو دا عملي کړو. آیا موږ په دغه کم وخت کې آیا دا عملي کولای شو؟ که چیرته عملي کولای شو موږ عمل انځو. ظرفیت شته، ظرفیت شتون لري، عمل عملي کوو. که نشو کولای موږ باید بدیل ولټو. بالاخره یو داسې نتیجې ته باید ورسیږو چې هغه نتیجه عملي وي او شفافیت او د خلکو باور د ټاکنو په پروسه باندې کاملا تضمین شوی وي.
د جمهور ریاست نیټه د انتخاباتو نیټه همدارنګه محلوي اعلان شوی ده خو حکومت ویلي دي چې دغه د انتخاباتو د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه تغییر تغیر نه خوري محل ویش تغیر خوري په دې اړه کراته وي چې د محل ویش ته بلو بدلون لپاره تاسو څه پلان لرئ
مونږ په عملیاتي پلان او په محل ویش باندې کاملا مونږ ریویو کوو په دې باندې ریویو کوو او ما دا خبر تاسو وکړه کچېری زمونږ محل ویش او امدارنګ عملیاتي پلان هغه وخت تغیر خوري کله مونږ د رای ورکوونکو د نوملړ پروسې ته ورزو بایومټریک ته ورزو کچېرته هلته ورزو نو مونږ ته ډیر وخت ته ضرورت ده چې مونږ باید وخت واخلو او هغه وخت باید دومره وخت وي چې مونږ په دې باندې وپوهیږو چې واقعا دا عملي ده. تاسو د دې شاهد یاستئ په تېر ځل کې د سیاسي حزبونو او همدارنګه د یو شمېر سیاسي کړیو له خوا نه فشار په حکومت او همدارنګه په کمیسیونونو باندې دا بایومټریک ومنل شو. ولې دا بایومټریک ازمایل شوی نه و؟ تاسو وګورئ ولې په بامیانو کې بایومټریک کار نه کوو؟ بایومټریک دغه کوم حاله د بایومټریک چې وه هغه د یخ سره تاته هغه نه درلوده هلته هغه زر نه خلاصېدله. دقیقا دا هغه څه و چې مونږ د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړو. نو مونږ کله که الکترونیکي مسایلو ته ځو بایومټریک ته ځو نو کاملا مونږ کافي وخت ته ضرورت لرو چې په دې برخه کې باید هغه ټولې څېړنې دا ترسره شي او د ټولو څېړنو ترسره کېدو نه وروسته مونږ یو عملي او داسې عملي انتخابات ولرو چې ټولو شوراکا د انتخاباتو د افغانستان خلکو ته منل وړ وي.
که د تاسې ترکیب یا جوړښت انتخاباتو ته راسو د افغانستان د پخوانیو کمیشنرانو یا د نن شه رئیس ټاکنو ته که وګورو ډېر شفاف و ډېر په شفاف ډول ترسره سو. حکومت خو به په تاسې باندې نفوذ یا د عمل هڅه نه کوي او تاسې به ورته تسلیم سي که نه؟
زه درې ورځې کېږي چې دلته عملا راغلی یم. په دغه درې ورځو کې زه هیڅ نوه حکومتي او چارواکي نه له ما سره تماس نیولی او نه ما باندې کوم فشار راغلی او که احیانا داسې یو کار وشي ما مخکې هم تاسو دا تکرار کړه بیا هم تکراروم او د افغانستان خلکو سره دا تعهد کوم چې هیڅ نوه فشار ته غاړه نه کدم. ما ته له هر څه نه لومړیتوب د افغانستان خلک دي آزاد شفاف پاک ټاکنې دي. یو مسج زما دا ده که زما هر کارمن زما هر کارکوونکی د افغانستان په هر ګوښه کې هغه فاسد وي زه پسې له رحمي نه کوم او هغه له صحنې نه وباسم.
دغه پخوانی انتخابات ته که وګورو په ولایتو کې زیاتره دغه امیرین چې و رئیسانو دغه په فساد او درغلۍ کې ښکېل و د دغو د بدلون لپاره کمیسیون په ځانګړې توګه دارل نشاط څه پلان لري؟
موږ تقریبا بیګا هم چون زما ډېر نوی وم ولې د اصلاحات اداري کمیشنرانو له ما نه غوښتنه وکوله چې تاسو حضور مونږ سره شرط ته او تاسو مونږ دا د ملکي خدماتو په اساس باندې غواړو چې تعینات ترسره کړو. ما واضح هغوی ته پیغام درلوده. پیغام دا و چې مونږ د ټاکنو کمیسیون استقلالیت دا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلکو ته دا اولیت ده او مونږ ته سره کرښه ده. مونږ نوي راغلي یو او مونږ غواړو چې د استقلالیت حفظ کړو. مونږ باید د نوي قانون په اساس باندې چې په نوي قانون کې راغلي چې د اصلاحات ادارې او د کمیسیون په دواړو په منځ کې باید یو طرزالعمل د تصویب په اساس باندې باید ریفورم رامنځته شي او نوي تعینات پیدا شي. مونږ کاملا دې ته ژمن یو که څه هم زموږ تقریبا ولس پوسته عملا اعلان ته تللي دي او مونږ به د شایسته سالارۍ لاره تعقیبوو. هغه څوک چې وړ دي تکړه دي د وطن د پاره ژمن دي په ډیموکراسۍ باور لري د افغانستان ملي ارزښتونه ورته لومړیتوب لري مونږ به هغې په دغه پوستونو کې په دندو باندې ګمارو.
څومره تضمین ورکولی چې دا به واخن تاسې عملي کړئ؟
دا ما مخکې تاسو ته وویلی چې قوانین مشخص کړی مونږ دغه پروسه د شروع نه تر اخره پورې دا به شفافه وي نظارت به چانس پکې وي کاملا ناظرین به له دې نه نظارت کوي رسنۍ به پکې وي مکمل مونږ پاسخګو او جوابګو د افغانستان خلکو ته یو په هره نقطه کې مونږ تضمین ورکو چې دا پروسه به ډېره زیاته شفافه وي او که په هر ځای کې شفافیت وجود نه درلود زه خپله حاضر یم چې د هرې برخې دا جوابګو اوسېږم د افغانستان خلکو ته.
پخوا دلته ځینې درغلۍ سوې ځینې کارکوونکي په عملیاتي برخه کې په درغلیو همدارنګه په ټګیو برګۍ تورن سوي دي د دغو قضایي او عدلي ارګانو تور پېژندلو لپاره څه پلان لري؟
دا هم زما دپاره یو لومړیتوب ده. زه د کمیسیون د رهبرۍ سره په دې باندې په ګډه کار کوم. ما پرون کس هم دلمړي ځل لپاره د کمیسیون رئیس سره یو لنډ غونډه بحث درلوده. په دې بحث کې زما یو وختنه او پیشنهاد دا و چې مونږ کوشش کوو چې داسې یو د ارزونې داسې یو ټیم رامنځته کړو چې دا ټیم د ارزونه وکړي. هر هغه څوک چې دلته ملامت وي هغه باید مجازات شي، هر هغه څوک چې سلامت وي هغه باید مکافات شي، او دغه د مکافات او مجازاتو اصل تر اوسه دلته نه دی تطبیق شوی. ولې مونږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې مونږ دغه عملا د افغانستان خلکو ته ثابت کړو هر هغه چا چې جرم کړی دا مخکې تاسو ول بیم وایم په دې باندې به هیڅ نه وزړه خوږوالی نه یو، هغې به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي.
خلکو ولس کاندیدانو ته څه پیغام لري؟
خلکو ته زموږ پیغام دا ده چې دوی له موږ سره مرسته وکړي، او په دې برخه کې مونږ ته تشویق کی، او مونږ سره د دې پروسې په نظارت او همدارنګه د دې پروسې په تقویت او قوت کې له مونږ سره همکار پاتې شي، او مونږ ته د خپل تعهدات چې کوم دي ان شاء الله مونږ په عمل کې ثابتو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درنشان نوی رئیس ډاکټر صاحب ابو رحمان ننګ دا چې مونږ ته وخت راکړ ډیره زیاته مننه.
کور ودان ژوندی اوسې، مننه.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه